سلامونه. د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سهاکیم په دې خبرونه کې اول زو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به سبا د جولای په 11مه په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. ګیلمن چې د بشري حقونو د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعرۍ په پار ډیر مشهور و، پرون ناوخته یې په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه وروسته راپور او مرکه هم درته لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه سم نه دي. د دې وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبې د جولای 10مه د ازادي راډیو د مشال برخې ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا پسې روانه ده. اغلې بلوس وړاندې وایي پاکستان چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی سره په وروستیو کې غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندی پاکستان ته د درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې ویلي وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولی دی. یو ایچ آر د جولای په 9مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي، ګراندی د غیر قانوني کډوالو د پلان ځنډولو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان وفاقي کابینه په دې هېواد کې د شاوخوا 1.5 میلیونو هغه افغانانو د اوسېدو قانوني موده غځولې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه یې راجستر کړي وو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډله وایي افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګرۍ ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. دغه ډلې پرون چهارشنبې د جولای په 10مه په یوه راپور کې ویلي، دغه هیواد لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي ځای په توګه پیژندل کیږي. په دې راپور کې راغلي، د افغانستان په ډیرو شمیرو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. په راپور کې ویل شوي، القاعده له طالبانو سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو په ګټې اخیستنې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده ډلې تیر کال د افغانستان په 5 ولایتونو کې ورځنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو شبکو د بیا تنظیم لپاره به په استخدام لګیا دي. تر اوسه طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي داعش ډله یې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربرۍ او مسافر وړونکي موټرو په تګ راتګ نوبت ایښی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې ویلي، دا کار به د زمري میاشتې له 4مې نېټې پیل شي. د حقشناس په خبره، د وړو موټرو لپاره یوه بله لاره په پام کې نیول شوې چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پرې تګ راتګ کولی شي. د هغه په خبره، وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول د مازدیګر له شپږونه د سهار تر شپږو بجو یوه شپه له شمال څخه جنوب او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا، واړه مسافر وړونکي موټر به د شپې لخوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان 9 شمالي ولایتونو سره وصلوي، د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوې. د هالند د دفاع وزیر وایي، ژربا اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بیکلمنس پرون چهارشنبه واشنگتن کې د ناټو د سرمشریز پرسنډه کې ازادي راډیو ته وویل، ژربا اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو، ناروې پرون اعلان وکړ چې سکال به اوکراین ته د هغو شپږ F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنس کې د غژمنې د روسیې د هغو هڅو له منځه وړلو ښکاره نښې بوبللې چې د هغه په خبره غواړي د اوکراینیانو ترمنځ ویره او ډار رامنځته کړي. زیلنسکي د جولای 9مه په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو، د ناټو په سرمشریزې کې د هغه ټول تمرکز د اوکراین د اسمان د دفاع لپاره د جنگي الوتکو ترلاسه کول دي. یا یو شمیر سیاسي چیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ګیلمن وزیر پمړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یو روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شوی و. درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
یو اورج بدا شي خبر چې ګیلمن شهید دی، د لارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوند پور پرې کړ. هغه د جولای په اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داور، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمي او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یو ستر ضایع بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیر ستر ځای ده، ټول ټول قوم ټول پښتون یو دردولو، دا ډیر ستر ځای ده، دا بیرته نه راګرځي. د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې پلې مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه یې خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په زړونو کې د محبوبیت درلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اته میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخندزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزاد خېلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه اوچاته شوه او سبا جمعه به خاورو ته وسپارل شي. هغه د جولای میاشتې پر اوومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور تېره شپه په وینا کې وویل ګیلمن وزیر د جولای د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لسو یا دولسو کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی و. وروسته له دې چې منظور پښتین پر پولیسو د دې پیښې په تړاو پر اقدام نه کولو نیوکه وکړه، د اسلام آباد پولیسو وویل چې پر ګیلمن وزیر یې د برید دوسیه پرانیستلې او پلټنې یې پیل کړي دي. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک سره د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
دی اخری خبره سره چې کوزه کې تحقیق لا پوره شوی نه دی خو دا شرایط چې سړی وګوري دی چې دا چاله خوانه وجل شوی چا چې په حمله کړی و په اسلام آباد کې اول خدا خبره ده چې دی حمله نه وړاندې هم دی پاکستان فوج په قید کې و څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو نو بالاخره هغلته نه راووتو دلته اسلام آباد کې کار کولو نو دلته د باندې حمله وشوه نو دا مرموزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کړي دویمه ده چې د تداوي تد هیڅ پاملرنه نه شوه هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوي ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دېش غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه وکړي مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې نو خلکو پام دولت ته ځي
خټک صاحب د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي ولی لکلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد لپاره خلک چې دوی د دې نه زیات څه کوي چې دا زړور خلک دي عدم تشدد خو د زړور خلکو کار دی او دوی ځکه چې دوی خو خپل خبره کوي کنه په امن سره کوي دلیل سره کوي منطق سره کوي مګر خبره په میدان کوي میدان نه پریدي نو دا ډیره لوی خبره ده او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کہ نو تحریکونه دا ولسی پاسلونه چې سواد کې نور زینو کې دا کوم خلک کوي عام ولس خلک دي نه خانان دي نه نوابان دي نه لوی سرمایدار خلک دي عام خلک دي او دا وجد چې تاسو لیدو چې عام خلکو کې دي لپاره څومره همدردی ده څومره یعنی د لپاره خلکو غو چت کړو څومره د ډیورانت کار خدوړو خو تا د لپاره خلک چې دی هغه درد محسوس کړو دا چې خلکو چې دین لیدل او نه کتل او خدا دا چې د پیو سیمبول بدل شو د مقاومت پیو سیمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده نو هغه کې یو سیمبول او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغه همدردی د سر
په خوانه سناتور افراسیاب خټک وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ غړي ګیلمن وزیر پمړینه او واقعبې خبرې وکړې په ورسته یو شیبو کې به نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري
نور بس دی
شکست سکوت
سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو تاسو راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري تر سره شوې اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده یو نامه د سیشن به پورس په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقوقو یې غیزي په نوم راپور خبر کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي لخص سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتک بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاساسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه او پر ظاهري بڼه انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژوند انزورونو پر خبراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بل شوې دي چې یو نامه په راپور کې راغلي خو دغه بندیزونه چې په نژدې درې کلونو کې پر افغان ښځو انجونو وسه شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی کنه نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان انجونو ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورنۍ ژوند کې څه تغیرات راوستي دي خبرونه کې راسره میلمنې شته د ښځو حقونو فعالانې هریا با سوریا خان او فوزیه وحدت او په یو افغان فعال چې له افغانستان بهر د لغوري نوم او موقعیت یې چې در سره خبرونه کړي ل دوی په واورو چې دوی څړول ستوند سره مخ دي. سوریا خان سره وصل ده. سوریا جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به تمند یو نامه د غراپور اوریدلې وی دغه بندیزونه چې په درستیو کې وځ شوې دي. نو بلیر ته د خپل ژوند نو وایاس په کور ناستې دندې ته نشیت لای درسونه دي نیم کې پات شول او ټول ورځ په کور کې څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي دغه اغیز یې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکه هیله تاسو درنو اوریدونکو ته مننه ته هیله کوم چې ان شاء الله ښه اوسئ. مننه دې چې تاسو سره د دعوت څخه واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. یو عادي حالت نه توځي یو اضطراري حالت ته دننه کېږي. مطلب ته نه شي ته پوهنتون ته نه شي تللی هغه کار په خپل خوښه نه شي کولی هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نه شي کولی. نو معموله خبره ده چې مرلونداره خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې روحي فشار لاندې د درس نه وایي درس په نیمایي پاتې کېدل د مکتب دروازې در باندې بندېدل یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل یا هم وظیفه در باندې بندېدل دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي هغه د روحي فشار لاندې راځي هغه د محیط خپل د ماحول د فشار لاندې راځي دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمني راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي دا هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې د رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي یا د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کمی دغه ستونزې دغه شیان یا نور په انجوګانو کې یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی دا هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی بتنګ آمد بتنګ آمد که چیرې په یو کور کې د پیسې کموالی دا معموله خبره ده دا واضح خبره ده موږ خپل شهیدانو د دې حالت چې پیسې کمی اقتصادي حالت مشکلي په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي جنګونه زیاتېږي د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي یو بل سره بې اتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې هم همدغسې ناوړه تاثیرات دي رامنځته کېږي او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده دا ټول دنیا یې ګوري موږ یې ګوري که افغانستان کې یو که نه یو که بهر یو ټول موږ د دې شهیدان یو که اقتصادي مشکل دي یو مملکت خراب دي که اقتصادي حالت د هغې صحیح اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي مثلا تاوتریخوالی دي د یو بل سره جنګ ده بې اتفاقي ده د لونو ودونه دي یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
سورای جانې که په دې اړه ته وایي تاسې بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره تاسې په خپلو سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بدمن رابطه لري خپلوانو کې به ویني هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي که هغه ښوونځي کې وي که هغه پوهنتون کې وي څومره د دې شاهد دی چې دغه نجونې اړ شوي دي د کورني تاوتریخوالي په وجه باندې لکه ورور سره یې ګزاره نه کېږي ورېندار سره یې ګزاره نه کېږي یا پلار یې نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي دوی ودونو ته اړ شوي دي
زیاتره نشي جنکیانې دي زیاتره زموږ خپل هم سینچان د پوهنتون هم سینچان چې موږ ته نه خبر شوي یو حالان د هماغه د طالبانو په اول دوره کې یعنی وبخې په اوله دوره کې نه د اول کلونو په دوره کې یعنی مطلب په هماغه نوې سر کې چې دوی راغې د هغې نه وروسته چې پوهنتون نه بند شو په یو دوه میاشتونو کې چې موږ خبر شو دوه میاشت درې میاشتې لا تېرې نه وي چې جنکیانې نامزاد شلي زیاتره زموږ خپل هم سینچان د مکتل سینچانې چې زما د خپل د خور سینچانې وي هغوی جنکیانې چې ته خبرېږي د خپل هر سنفه نه چې خبرېږي یعنې نامزد شوي دي یا زیاتره واده شوي ده زیاتره دوسې اوس چې موږ خبرېږو زیاتره دوه بچې هم لري په کورونو کې نزدی کار نشی کولی وظیفه نشته سند ور سره نشته هماغه بچی دی خسرګنای کور د کار ده هماغه کیسه دی دغه حالت دا مور شاید
هاي او سره جانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه کله چې بیا دوی واده کوي خسر کرازی خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخه په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي یعنی که یو کورنۍ انجلۍ بل کور ته لاړه شي صحیح ده واده به وکړي خاوند به پیدا کړي مسؤلیتونه نور هم ډېریږي دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي
ډېر زیات دی که اوس زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوي مونږ شاهد حال یو دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلي په غوږونو مې اورېدلي تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي دوی په ژوند په طریقه باندې ماته نه پوهېږي مونږ خپله دا وایو دا یې منو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی کمسنس جنکیانې ودونه شي هلک همدومره عمري که نه وي د دوی ودونه شي دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی حتمان زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوې ده یوه ماشوم دوه ماشومې لانه دی پیدا دوی جلا شوي دي جلا اوسېږي زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي جنې هم کار نه کوي د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي په یو کور کې اوسېږي یا پلار ورته ګټي هماغه پلار چې ګټي دی یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي دغه شیان شته دي دا مونږ کتلي دي زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی د کورنۍ د دوی جنګونه دغه شیان دي
سوریا جانې په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه دا څومره ستونزمنه ده ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي یا که د هلک خوښه نه وي دا سره بیل کړي یا هغه هلک شو د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي که هغه اقتصادي ستونزې وي یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي دا څومره ستونزمنه ده د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي یعنې یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي
نو مشکلات خو ډېر زیات دی زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو جنۍ چې نوې واده کېږي بچې ته څو چې ډېر نه وي زیږولې یعنې مطلب داس درې څلور پنځه عمرې زیات شوې نه وي هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده دا جلا کور کې څنګه اوسېږي بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي بچې لا وړې دي دا څنګه دلته ژوند کوي زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې دا هر ورځ مونږ اورو دا ګورو مونږ په خپلو سترګو زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده د دوی کم دی او سنونه کم دي عمر یې دونه نه ده بچې دونه نه دی راوړي دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي مالک نه غواړي جلا شي د دوی د کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي هلک غواړي چې جلا شي بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ د دوه قومونو ترمنځ په کلي کې په بانډو کې که په ښار کې ده په هر ځای کې څه ده دغه مشکلات دا عادي شوې ده په باور وکړي د کانسټنټ جنکیانو ودونه دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه موږ خپله شاهد حال یو چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي هلک کار نه لري جنۍ وایي وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم نه غواړم چې دا نامزدي پاتې شي نامزدي ته فکتېږي له منځه ځي د یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه
مننه کورودان سورای جان تاسو بیرته راوګرځم نور ملمنۍ هم را سره په پروګرام کې شته خو اوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړاو را سره وغږیږي زه تاسو ته شمیرې وایم 00 422 1440 501 او 00 422 1440 شپږ سوه یو دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ په تمه پاتې شي بیرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو اورېدونکی را سره دی نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
السلام علیکم فورجانی سلامونه می قبول که زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه
اشرف صاحب د کندهار نه ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته تاسو ته من براډیو اوریدلې وې زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې د غرستۍ او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډیر کړی دی ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته وایست
نه یعنی دغه خوندې چې په کورونا کې ناشتي د مکتبونو چې بنسي دي یعنی په دغه باندې موضوع
پورې نه بالکل
مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکې ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او سلطان محمد رشتیا صاحب محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم خورجان چې راسم موضوع ته چې یو خبره د ستاسو د رادیو په وړاندې سره شریک کوم ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب چې وویل دلته د اوو بجو څخه ستاسو خبرونه ډېره کښته وي خادم صاحب هم په هلمند ولایت کې دا خبره سره شریکه کړله نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجان دا ډېر صحیح روان موږ صحیح تو په صحیح توګه اورېدلی شو ځکه چې د ماښام د اوو بجو خبرونه ډېره کښته وي نو که چیر دغه ته توجه وسی موږ ستاسو د راډیو ډېر مینهوال
یو موږ دا ستونزه شریکه کړې د څو څو ځلې پښتون صاحب یادونه وکړه خادم صاحب یادونه وکړه دا استاد سیم یاد کړه موږ دا ستونزه شریکه کړې دا او ما چې کوم جواب ترلاسه کړی دا چې دوی ور باندې کار کوي دا ستونزه به حل کړي مهرباني لاند مو نظر اورو چې بل اوریدونکو په تمه ده
مننه تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه او تیر شپه پرو بجې زمره په کندهار موږ په خپل سیمه کې ان شاء الله ډیر شو او نور وختو ته نو خدای دې وکړي چې دا غلا سم شي خو دا خبره ده خورجان یو خو هغه د مکتبو سنده ده ځکه چې سیده دا مکتبونه خو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه باندې دا خبره خو سیده او یو دا چې خوند چې اوس په کورونا کې یعنی په خام زمره یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار یلمن روزګان پرځان دلته اکثریت شدي خوندې شي دي دا وخت څخه بس خپل کورونه کې وسی یعنی خوشاله یو داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه دې زمرد
اها اشرف صاحب ستاسو خبرې قطع شوې فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده هڅه وکړو چې بیرته سره اړیکو نس اشرف صاحب اوري قطع شوه ده اړیکه قطع شوه ده بل اړیدون کوم ته پته مده دوی بره واخلو تاسو ته خپل نوم واخلی لکم زما اړیکه نیولې
زه تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ خطاو تاسو مل ونوت نی کی له احترامات
لرم مننه مننه تو خیسه کور ودان چونده اوس اړیکه دی نیولې ده اشرف صاحب خبرې نیمه کې پات شوې یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخانه پکې زیاتره جنې خوندزی او تنت لیاد جګړې په وجه باندې یا نورې کس هر څه ستونځوي خو تو خو سب کته سره ته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان کې جنې خوندزی او تنځي په خو اوس وخت کې که ساسې جنې خوندزی او تنځي ډاکټر نه ساسې پسې مګي نارینه دي خزینه دي دغه خزه چې مشکل پیدا کی چاته مراجعه کوي
مننه دا شرط کاکو دې شو نظر ورکړ او یو ځنګل سلام هم ورته وایم نو رښتیا هم مختلفي کندهار کې یو خو بازارونه دي شارونه دي او یو صحرا ویني په شارو په بازارو کې خو مخ کې تر ډیره حدا پوی انجن کلی نو بعضی تر غرتو سین په پوری بعضی تر میانا سین په پوری او په شارو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور وو کلتور انا نو نو وسی دا متعلم پټه په درې ډلې ده مفتی دی باندې خوشنی سرګندو باید دا مکاتب د شوزو پر مخ باندې پرانستل څه خلاصې نو که څه شوزو ته ضرورت شته په هر پروسه کې په ټیپ کې ورته شته په پولیسو کې ورته شته مطلب په نتاقې کې ورته شته په دې پروسو کې لکه نارینه وو ته څه ضرورت شته شوزو ته څه نه مکتب نه یې نو څه د خونو بیا نسی کولای شي دا تعلیم ترلاسه کړي او یو دغه د یو نامه راپور د شخړ کړی ده دا زموږ په چارو کې موږ لاس وهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او پرتولي شانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر او په منهیات باندې نو یو نامه پیږي او کبه شي خان پیږي
تو خیسه هغه د نیار خنوان خلو بیرته په افغان انجونو ته راستنه شوزه که چې موږ سره یو افغان انجلی چې د لزده کړو پاتې د اوس په کور ناسه ده مخکې دنده درلودله خبرې به تاسو وړاندې اورېدلې وي دوی ستونزې شریکې کړي که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو خو خپل افغان انجلی ته راشو د دې ستونزې راواخلو دا په ستونزه کې ده د پجنجال کې ده او تاسو خبري واوریدلې تاسو رته د خپل سیمه وای تاسو په سیمه کې جنونی کې چخوانځي او تنزي په کورونو کې ناسې دي د پخوانه تروسه پوري دوی په څه کارونه بوخت دي څه کوي
دوی خطر دی راه ده پوري دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي او د علما او په کورو کې دینی سبقان ورته ویل کېږي په ډېرو ځایو کې دینی سبق ورته ویل کېږي ولو که مکاتب ته خو نو رښتیا هم نشي تلای خو دینی سبقان ورته ویل کېږي یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالم یې یعنی په دیني چارو کې وارد یې یا قراءت ورته وایي یا دینی سبق ورته وایي لمونځ روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده دا علم ورته زده کوي او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي کارونه کوي مثلا مزدوري کوي څوک چرګان چرګې پیدا کوي څوک ماشینان چلوي څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي ولو که زموږ په شاجوي کې خو د ښځو تجارت نشته ښایست په لویو ښارو کې تجارت هم وي نارینه کار معلوم ده او د شتو کار معلوم ده شته خو په کورو کې د خپل نه ژوند کوي او نارینه خپل نارینه ژوند کوي
د
وطن کې نشته مننه یو پیشنهاد کوم د کوم د اسراب کا کوسی وویل تاسو ګورئ د منځنۍ څ پیټر څنګ یو لند څه په هم مختار کوي نو د شپې له خوا د 15 خبرونه او ولو کوم استزابل کې 15 خبرونه شعر او یو د منځنۍ څ په ډیر قوی رادیو ته ضرورت لري نو زه خو د رادیو الحمدلله د کل په فریکونسي او په میگاهرت سو کله هر څو په امواجو باندې پیرم څ قوی رادیو لرم بالکل څ قوی رادیو د زین وایس خو باز خلک ګلی کوي نو تاسو تخنیکي امکانات ته وایي چې یو څلور مشر یا نه څلور مشر په څنګه تور سره خلاصې نو بس تاسو خبرونه ټول په شفاف ډول اوري دا منځنۍ شفاف بازي ولایت کې کار نه کوي ورته بل ورځ کاري صاحب محترم پښتون نه د جوړانو د خبر مطابق تاسو دیو
مګ ټول وړاندې زونه او ساسي د غندېخني اخیستې دي او څو څو ځلې مشارکې کړې دي ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم او مې زیاته سوما او څومره چې زکوالای شم اوس ما په وس کې دم داده شو زه ساسي د خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم د خبرونه ورته مخې ته کېدم ورته وایم چې دا حل کې نو هغه ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي لګیاو او حل به کې ډېر مننه ته خې صاحب نور اوریدونکو ته باور شو دیم را ته پته مدي نو مور ته واخلې لکم سه مالی کني والے
السلام علیکم وحای محمد جان کندار سه قرجان تو خې صاحب محمد اشرف کا کوته جمع دا غوړ شو دا ودون ته سام کاران ته سلامونه وای
ډیر مننه کور ودان محمدی صاحب لاړی کې نه دی لاندو کې درنه د پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې ده کېده شي تاسو هم د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلې دی پسې مې کې به مستون زنې وي خو د ملمنی خبرې به مو اوریدلې وي په ټوله کې ساسي پان باندې که څنګه ساسي پسې مې کې به خزي دغه تجربه نه لري خو څومره ستونزمن دی د افغاني په توګه باندې دی وي خزي لپاره دی وینځلې لپاره چې لز دکړو پات کیږي او بیا کور کې له تاو تری خو علي سره مخ وي
ولا لکه تاسو ولا یکنی زمر په علاقه کې زمر ما دا نه کته د فلاټ درما په دروازه مونږه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ولې سره کته دا وای خو لکه تو خیر صاحب چې ولا چې تو خیر صاحب یکنی و دا اکثر ته زوراسته و معلم ته زوراسته و پولیس ته زوراسته خو چې اوس غواره خو د میجل غواړي چې بار بغا د میجل په لار کې موټر کوي زه وایم چې تعلیم مرتز په افغانستان کې سم سره ټول شي تعلیم به د طالبان ته مرتز سره لري دا کورو ولا د مسجد امام پر ورو ټول سرات ورور ته وي خدا دې مړ پر انما ناري او پر ناټو ناري او پر امریکانو ناري او دا څنګه کې خور جان راځي چې مرتز سره ټول ځوانان
محمد صاحب پختون هم داده چې اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته ده پخوا که د خلکو اعتراض دا و چې په افغانستان کې پردی هیوادونه دی دوی د دیموکراسي ناری وهی یا هڅه کوي چې د خځو په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه لمنځي وسو. خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلې د درس نو وایي چې ټول افغانان غواړي افغانی ټولنه واده وکړي ټول پښتانه غواړي چې انجونی باسواده شي. که دغه بهانه مثلا لمنځه وباسي چې یونما داسې وایي یونما کوي کنه وایي دا د یوې افغان انجلې غږ د افغان غواړي چې درس وایي افغان غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسو دغه ملمنو خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسو یې لڅ بولئ؟
ستونزې دا چې زه توام ما د څوړ اول نن درته وایم چې بیا پره ما مرمر سره ودرېر داسې کینې و څو ته مرمر راکړ او ډاکټران ته په دا کابل کې په دا کار کې چار کې د مخابرات ته بولې زه ودې تاریخ لرم نه څنګه ساو انجینر دی دا په غلانه نه سپاس ساو دی د سارا دی د مزګر پر دلې دی ور دي دا تعلیم کې چې دا د څنګه کې ساده دا ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړ ما دا خلک د څه تعلیم باندې او دا د څه داس په څه وو انجینر دی مرده چې تیرېر دی دا ویل ول دا دغه قابلیت ټول د کده چیز د غوای کو بعد باید زاینه اجازه ورکړل د ابو می اجازه ورکړ خو د سدی سدی دا رقم ناری شوې دا د نوې ناری په افغانستان کې دی وی په سامه چې موږ ملګری دا وست دا او دا ته سم لا معلومه کې واخې والی معلومه کې د افغانستان څخه خو دا سړي معلومه کې لپاره په پارت کې معلومه و دا خو نه علم دینه ملا دې شي دی
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخنه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستې دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږي خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکارا وای چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خځې باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خځه هم داسې حق لري. خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ باندې نه کور مودان چې زنګ بوهلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه زموږ بله لنډو کې محمدي صاحب
لنډو کې ابو یوراد د دې د ټول چې څه راډیو څه شې د خارج ته ول افغانستان وڅ اشغال شو ګوره دا خبر نو خدای خبر د خارګه ته پدغه ون وڅ اشغال افغانستان ولا سرویس د اوس ملک کوپاره غل نو اشغال
محمد صاحب دا کده شي د خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانون جنو چې لزکړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږی پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسی کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي. زموږ بل ملمنه راغلی ده فوزیه وحدت. غلی وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډیر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان خوځ لپاره کوي د دوی په ان کې چې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر تر سره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي. ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري؟ ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې؟
فریده جان سلام تاسو ته ساسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم دا وساوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانو زه غواړم خپل نظر ورکړم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده. یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نو باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولي. اما په افغانستان کې دا څه نه و ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و ورته به ویل چې ته حق نه لري درس وایي یا به په لورو پرتو سیمو کې تر وم صنف پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب غنه وه د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوې دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل جونې مکتب ته لیګل ماتر نه هم پوری یا به تر ومه پوری یا به تر اته ما پوری ولاغه نه روسته به په کور کې نه ورته به ویل شي تاسو بسته او دا فقط ابتدایي زده کړې به پکوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره ده چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و، لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپله مکتب هلته شتون نه درلوده، مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي، پلار بې سواد اوسي، همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي، طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم مونږ لرو، داسې کورنۍ مونږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواده دي، اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي، دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان رسولی، ځان ته وظیفه پیدا کړي، کار کوي، درس وایي، سهولتونه لري، دوی کوی شي خپل ژوند په ښه توګه پر مخ بیسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورنه کړي چې مکتب ته ولاړ شي او درس ووایي، او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي، په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي، چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو ایم کاویا فیصد فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف ته نظر متاسفانه ډیر زیات دی. یو لږه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او کله یو نوو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي، کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي، او یا هم د مرستو مسله اوسي. په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت مفصلانه له وخت مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس په ور شو اوریدونکو راته پتامه دی قاری صاحب ستړی مشي او په ډېر بخښنې سره چې تاسو ډېر پتامه پاتې شوي، مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني قاری صاحب اورو.
فریدی خبر ادا شته د دې سره خو موږ بار بار ویلې دي چې بار بار د دې سره موږ په دې افسک موږ سره پورته کړی دی چې کار او تعلیم د ښه حق دی، او کله شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري، سواد نه لري او کار و نه لري، پرځن هر کار چې دای نه سي اوس نه یو کار چې په شوبای کار کوي، نه په حياتي کې کار کول، د دې د په نورو تولیداتو کار کول، په زراعت کې کار کول، په انجینری کې کار کول، مرته موجو سبا کار د موسه ډاکټر پر دې زما خبره ده. ټول یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای موسه ډاکټر په کار دا خپل خور مکتب ته نه ورکوم، مرته پولیسه په کار دا خپل نور مکتب ته نه ورکوم. دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي. او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي، یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي. زه هم د بیا سواد دا مرچ دا خوشنط کوي، یو د بل دا مرچ تاوتلی خواله کوي، یو د بل دا ټول د بیا سوادي علامه دي. وزبه تاسو لن نظر درکم، زه نه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای، زه خو نه بنایم، ما خو پیژنې
بالکل
په سترګو نه بنایم، نو کچیر دا زما لور هم نه بنای، دا زما خانم هم نه بنای، دا زما زوی هم نه بنای، بله نو څلور پنځه نه بنایم په یو کوټه کې لکه دا چیش کولی شي، نو خو هېڅ نشي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پښتون صاحب دغه سوند چې تاسو اوس یاد کړ دا پخوانه په افغانستان کې و دا اوسنۍ نه ده حتی دا وایم چې د افغانستان په جنوب کې نه بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به و چې خلکو ویلې موږ ډاکټر ته اړتیا لرو خو که چیرې د خپلې لور د خپلې خور یا د خپلې میرمنې ښوونځي ته پانتون ته د تګ مسله به شوه بیا به ویلې چې دودونه دي رواجونه دي شاته به شول د دې لپاره اوس هم یو بل ښه حل لار یا بهانه چې دوی د پیدا شوې ده چې طالبانو بندیز لګولی دی خو دا د حکومت نه پرېږدي په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه فکر کوي دا به نور دي ته څومره لار هواره کړی شي دا کورنۍ کې تاوتریخوالی او په خوځو فشارونه ډېر شي
دا ټوله اوس ماشه طالب باندې سوځي طالب تر شپږم سیمپورت یې اجازه نه ورکو تاسو لار دي دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بیا سوال دی ودا خلک چې ساز سره پر راډیو کې نظر ورکړي دا وایي زه تعلیم غواړم نو چې تعلیم غواړي دا شل کاله په جمهوریت کې یار خوای چې زه خپل موږ هیڅوک تعلیم په هیڅوک تعلیم نه لرو یار خوای تعلیم غواړم او بیا وایي خپل په کور کې با سواد نه لرم نو خو تعلیم دې نه دی غوښتي زه وایم ما نه دی غوښتي تا نه دی غوښتي خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتي پښتون قوم غواړي چې پردا رقم د دوت په نامه د دستور په نامه د کلتور په نامه د فرهنګ په نامه همیشه وبل ته اچاجي همیشه بل په چپلاخو وي همیشه بل پر سر وي همیشه خپل داونډیانو ته اچاجي همیشه بل خاوري پر توي او دوی د دودو دستور فرهنګ پالي چې ولا موږ پښتانه یو موږ د لوی کندهار خلک یا د لوی ترکستان خلک په همدغه حساب باندې د خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی دا شی وو چې د بل سره مشوت یی چی شیدای یلته به سوادی ده دا چې د بل خوشونت پر لکو دا ترته دا چې خپل چې پر لکو دا چې شدي په بده چې سره ورکو دا چې شته د ایوان په شکل خرڅو د دې یلته چی شیدای د دې یلته به سوادی ده خدای دې مکسنه چې به سوادی ختم شي او نر خپل پاکو پویږي مولا خپل پاکو پویږي شد خپل پاکو پویږي امیو قاری خپل پاکو پویږي د کور وګړي د کور مشر خپل پاکو پویږي د کور کشر خپل پاکو پویږي ټول وطن ګلی ګورزار دي اوس اول زده ډیر خلک دای غواړي زموږ په نارانو کې چې ځان ته نر وایي وای زوی دې مې قاضي زوی دې مې سارندوالي زوی دې مې مودري زوی دې مې اميري زوی دې مې ماموري خو شد دې زما کور جارو کې لور دې زما لور دې زبد نور ولور خرم په دغه رقم به ورکوم شد دې زما کور جارو کې مرو دې زما کور جارو کې دغه دې سوادي دی وی تر ابد دی
من نه قری سب کار ودان چون دای اوس چې خبرونه د زنګ او هلې او نظر در سره شریک کړو په دې هیله چې افغانانو کولای شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخنه نسی یو وخت لمنځ یو سی او توی اجازه ورکړي چې افغان انجونی او خزی همکار وکړي او زده کړي وکړي خغلی سوریا کته ستر شما تاسو مخکې د ودونو یادونه وکړو هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوې دي د دې یادونه مو وکړه خو که تاسو د اوریدونکو خبرې اوریدلې وي دوی یا په ټوله کې په خامم دغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا دغه لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده له دې خبرې سره څومره موافقه یو څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي
خبر 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 دو رقم نظری دی یا د بی سواد نظریه ده یا با سواد خلک نظری دی کچی که مونگا ویو چه دوی اوز چه ویی چه دا دا اروپا یا هم دا غربی طولنی دا غگونه دی چه دوی ویی دا خز حقوق دا انجون حقوق تعلیم یا کار دا شایان دا وقتین چه دوی خبر نیدی نه د دین څخه خبر دي نه د دنیا څخه خبر دي که چیرته موږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي هغه بیا بل شی ده د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده هغه تا نه هیڅوک هم نه غواړي که چیرته واقعا دوی دیپ لاړ شي دوی ژور فکر وکړي دوی وګوري خپل دین ته وګوري دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې د نجونو لپاره راغلی دي په لنډه کې به مونږ دا وایو ولې دا بي بي عائشه خزانه وه بي بي عائشه به دوی د صحابه کرام تر منځ د ټولو نه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي دي بي بي عائشه په واسطه شوې ده بي بي عائشه روایت کړې ده بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمنه وه هغه تجاره نه وه یا هغه خزانه وه هغه په اسلام کې نه وه و کنه و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیبی و خو تجارت به کول خپل کاروبار به کول رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره به شریکو نو تاسو نه د اسلام نه خبر استه نه د دنیا نه خبر استه نه د دین نه خبر استه نه د قران نه خبر استه نه د یو مولا سره کینه نه د یو عالم سره کینه نه د یو چا نه پښتنه کوي نه چا نه نظر غوړي دې چا نه نظر نه غوړي خپل نظر ورکوي نه خو بیا یو بین سفینه سمانه پښتنه نه کوي چې ته تعلیم غوړي کنه غوړي ته خود لګي ته نه دې تعلیم نه غوړي ورې زبانه لارم د ګونګای ما ز خبرې نشم کوله ته خو اجازه غلور ته ورکه چې خپل لور درته وایي چې تعلیم غواړي کنه غواړي هغه خزه ته خو اجازه ورکه چې هغه کار غواړي کنه غواړي ته ځان نه لګي چې دوی نه غواړي دا غربي نه ټول نه غوونه دی د خبرې دي کاول دا چې اسلام ته وګوره
اوس په دې وضعیت کې سوریجان په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسو دا وضعیت انزور کړ افغان نارینه دا موضوع د خزو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا ډول فرهنګړي په دا سال کې چې په خپل کور کې ناس ته خزای شو دا لغې پښتنه نه کوي څه کولای شو دا سه ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوي کې چې دا زما خپل غوښتنه ده دا زه غواړم تعلیم وکم او ته باید تر سره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه قانع کولای شو څنګه راضي کولای شو
نه فائدې نه یو خبره د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گی چې دوی وی چې انجن یې هم زموږ په وختونو کې یې هم زموږ په افغانانو کې په دود او کلتور کې دا شی نه شته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځوندې نه وایم هم دوی هم دې ته وایم ځوندې نه پښتنه د کوم ځای تر دوی نه کې زموږ کتلې دي چې دوی دې کوم ځای کې بیا تر زموږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خځې په سر باندې ولاړې ک ډاکټر ته مختکې اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نه شته خزینه نرس نه شته کچې ته زه ته دې سخران حسن مونږه وایو یو د پاسپورت دین نه شته دا چې مونږه وایو میټریک اول چې دلته د دې خزي مېرمنې ورسره یا انجنې ورسره یا مور ورسره اول پښتنه انده کې چې بایو میټریک پته کې خزه دا کنه شته خو چې ته دا پښتنه کې ته د دې ضرورت ځان دا ورګه چې تو وایې چې د دې پته کې چې یو بایو میټریک والا خزي یو ډاکټر خزي یو نرس خزي نو څنګه د دې ضرورت ځان ته بیا ورګه چې تو وایې چې تعلیم جن کې نه راغله نو د دې قناعت او سوال دې لري خبره ده دې اصلا په خپل په خپل دماغ په خپل وجود کې په خپل ځای کې دا معنی لري چې تعلیم خو ته نه شم خو یو کاله چې د دنیا دی خو ته موږ دې ته وکړې باندې پوهېږي تر څو چې دوی ځان په خپل پوهېږي چې یو ولن سره کې نه یا د یو ملا سره کې نه د دین نه ځان خبر شي د دنیا د تعلیم موږ په پوهېږي یو خو ته راځو د دین ته دوی د دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې پوهېږي د خپل قانې کېږي ځکه چې په فارسی کې یو خبره ده وایي خبردار به ځکه آسان است به خواب زده را به راسدن مشکل است دوی اصلا نه غواړي ځان پېږي کچې ته دوی غوښتل چې ځان پېږي اول به آسان ملاقات کوي نه سمونه نه پوښتنه کوي دا د دې خدیجه د بیا عائشه څوک ده دوی څه کوي چې دوی خبرې یاد پورته کړه کېږي یو یې تجار ده او بلې چې دا تعلیم درلوده بلې چې دا حدیثونه روایت کړي نور د څه خزي هم ستې پېښنه دي دوی څوک دي دوی کوم تر مرتي کاته
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسی تراشم با تاسی مخکیه ده اونو وکره چه طالبان تخخ بانه خدای ورکری ده خزو ده حقونو نه ده نریوالو ده نظر ده جلب وله لپاره یاد ده لپاره شده وکوالش نریوالو پام زن تراواری دغه مسله یو ډول سیاسی کړی ده او دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کې ده شپ دی اړه باندې او بل سوی دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري عامو افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فریده جان زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي ته هغه د ښځې وي چې د افزار په توګه یا د سیاسي افزار په توګه ترې استفاده کوي که هغه د افغانستان نور مسایل وي که جغرافیه وي که هر څه وي د افغانستان خلک پر دې پوهیږي تحقیق هم ښه کولی شي په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهیږي اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي
او ته به هم دا منی چې ماته طالب ویلی یو بې سواد طالب یو څوک چې په غره کې ژوند کړی یو څوک چې په هیڅ نه پوهیږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو غلی فوزیه، طالبان تل وای چې د دوی چارواکي هغه چې په واک کې دي یا د نور کسانی دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي او په دین باندې دوی ښه پوهیږي. او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږدې جنې تعلیم وکړي، وای چې موږ وخت ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابره وو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهیږي، بیا دې برخې ته موضوع څه دی؟
دقیقا خبر هم داده چې که دوی ملایان وي خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړي وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم کړه، په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فارغ شوي دي کسان، ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوای شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي او سیاست به کوي او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خود همکاره یو، هر څه کوی شو. تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو او د افغانستان خلک هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودې ووځي، که وایي ودې نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني، حداقل په کلیو او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلیو او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلیږي که نه؟ تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا د پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي دې ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا خو غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مازغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي او تر کله به چوپ پاتې کیږي.
مننه کورودان، د روستي خبرې به مو واورم. سرای جان، تاسو راځم تاسو ته په لنډو کې وایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغانو نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ساسي پان،
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسیږي، نه یې خبره څوک مني او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نن په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شیم تاثیر نه کوي. نړیواله ټولنه تېنه خبر نه دي، نور ګاونډي ودونه تېنه خبر نه دي، ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوس یې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي. د ژوند تر ټولو تریخ ورځې همدغه دي چې نه یې څوک خبره اوري، نه یې څوک خبره مني. او دا چې دا طالبان وایي چې موږ واقعا د تعلیم په اړه پوهېږو، د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو، دوی باندې یو کار روان دی، موږ یو ورته لاره جوړو، یو ښه طریقه ورته جوړو. زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعا پوهېږي، هغه په دې باندې هم پوهېږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یوه ورځ، د کتاب خبرې پاتې کېدل څومره تاوان لري. که چېرته ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي، بس ښه شپږ مضمونه تا نه تېرېږي، شپږ واړه مضمونه نه شي، شپږ ساعته ته درس وایي، شپږ استادانه وي، شپږ سپېڅه رقمه خبرې هغوی ته کوي. چې دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لرې پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې. نو څه فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څومره مضامین
څونه او څنګه څونه خبرې څونه ساتونه څونه دقیقې د درس ټول ځای شي دې ځوان کا ول دې د سیزن نه
دوه
هیڅ امکان نه لري چې دې وقته په درس باندې پېټه د څه کار نه کول
ډیره زیاته مننه کور ودان چنده اوسه په بخنه سره غلی فوزیا چې نشین کولای تاسو ته بیرته درشم ساسي رستي خبري واور موریدونکې زموږ نورم کاراند سټډیو شاته پتا مده چې دوی سټډیو تر ازي خبرونه لري لته سي دواړو قدر منو د خزو د حقونو فعالانه سوریا خان او فوزي وحدت نن لري مننه چې پروګرام کې راغلي اوریدونکو لته سي مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت